ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زه هارون بچا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمهیزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او اونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشحالۍ کې لاریون وکړ. چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او د افغانستان په لوګر کې د بهرنو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی زینو خلکو نن د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویل چې له ډېرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې هغه امن چې نه و راغلی دی نو ځکه یې لمانځي. دې لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډیو ته وویل
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وخصوصش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې دا مخکېني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو. مونږ د پښتنو لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کم سوچ او کمه طریقه و کم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپه یو.
یاد دی وی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بې امنۍ او له وجې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان ابیا کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال رډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کورچت راغورځېدو له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال رډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خبرو پښتونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به باران او سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې خوشا څلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. خو بلخوا ای اف پی خبري اژانس د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد رحیم امین له خولې ویلي چې دې حمله کې لسو افغان پوځیانو ته تر هغې وروسته دغه نقصان ورسید چې تر برید پس یې پر چیک پوسټ اور ولګید. نوموړي زیاته کړې چې د ناټو دا بمباري و غلطي وه او کېدای شي په یوه داسې سیمه کې د خرابې هم آهنګۍ له وجې وي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. دغه اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي ډېر معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې له یادې پیښې خبر دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلیرویشت ګینټو کې د پولیسو پوځیانو او جاسوسي ادارې د ځواکونو په شریکو عملیاتو کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وژل شوي او څلور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په کاپیسا کندهار او اوروزګان ولایت کې شوي چې پکې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ملي امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. داسې خبرونه له مشال رډیو وري. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور پنځوس کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګیږي. په واشنگټن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا پنځه سوه میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوي چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره ملاقات وکړي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختم کړې او پر دغه هیواد اقتصادي سوداګریز او مالی بندیزونه ولګول. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنامه یو اړتیا بولی او زیاتی چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال شي. فدریکا مغیرینی وایي له ایران سره اټمی موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه لوزنامه ده. مغیرینی نن په برسلز کې د یورپی یونین د بهرنو چارو وزیرانو ته تر غونډې د مخه دا خبرې وکړي او ویل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره دا لوزنامه مهمه ده. په همدې حال کې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر فلیپ هامنډ هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړل چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټمي وسلې جوړې نه کړي. بلخوا د امریکې د دفاع وزیر ویلي دي چې له ایران سره اټمي معامله له اټمي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارټر تېره ورځ وویل چې یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لاره د حل لارې مخه نه نیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکې په مشرۍ نړیوال ائتلاف د شام په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د شام رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په شام کې کوردي وسلوالو هم ژمنه کړې چې له داعش څخه به رقه آزادي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رډیو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جن صاحب په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادې سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول.
کم پخ سوچ کم طریقہ او کم ظلم پختون سره شروع دی د سخت په خپایو دا غا سوچ مرا کړای چې خل بیره جو دیشي او خوشاله بیره شي او خپل اورک شي.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پښتونخوا کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي او دا چې سیندونو او خړونو ته نږدې اوسېدونکي خلک خایي اغیزمن شي.
دې وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی. خیبر پښتونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدې نو هغه ظاهره ده په ډیسټرب کې.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
ملک ماشین مو واغست کنه خبني تماچا مو واغست له خبني اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورکړي.
د سولې پر لور 19 پروګرام هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس. ولنه موجود راځو د خیبر جنسای د جمرود قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړي. لاریون کوونکو وویل دا چې د پاکستان پوز یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړي. دوی غواړي د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغوی کولی شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډینه تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق کې نارې وهلې ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارش یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په لکه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن وو نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوزش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې دا مخکېني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی معذور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپایو. کوم سوچ کومه طریقه او کوم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپایو. دغه سوچ مرا کړی چې خل بیا راژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خفګان ورک شي.
او د یاد سیمې یو ځوان اول شیر پردي وویل چې دلته ډېر مشکل حالات وو خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولی شي.
مونږ دا خلکو ته عالمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن د هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډېر قسمه وا دی کې بمونه خلکو کورونو ته کېښودلی شوي وو، اغوا برای تاوان کیسونه ډېر زیات شوي وو، په حجرو باندې خل نه وتل او کور نه به یې خلک روان کړل. لکه داسې یو خلکو کې یو خوف پیدا شوی وو چې یو د شلو کسانو نه به یو سړي یا دوو سړو یو کس روان کړو ته اغوا به یې کړو، هغوی که به دا جرات نه وه چې ورته ویلي وای چې دا مه کوه.
او یو زده کوونکي محب الله وویل چې په هغې وخت کې دوی تعلیم هم نشو حاصلولی او خپلو سکولونو ته نشو تللی.
مخکې داسې حالت وګڼه چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصلولی، همدارنګه هلکان هم تعلیم نشو حاصلولی د دې خوف او یره او د بد امنۍ په وجه باندې. اوس الحمدلله سکولونه د جنکو ولم کولاو شوي، هلکانو ته هم هېڅ تکلیف نشته، جنکې خپل تعلیم حاصلوي او هلکان خپل تعلیم حاصلوي.
یاد دې وي چې د خیبر جنسۍ په جمرود کې په دې وروستو کې د وسلوالو پر ضد د ملیشي د سوات سکاوټس لخوا موثره کاروایانې وشوې چې په نتیجه کې یې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوې. او امنیتي چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کې د امنیت وضع ښه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې جاری واوسي. بلخوا په چترال کې بارانونو او سیلابونو درې کسان مړ کړي او یو شمېر ودانۍ یې خرابې کړې دي. له اسلام آباد د احمدالله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسده، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهاټ ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلفو سندونو او خوړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دې وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهره باندې او دریا سند باندې توربیلې نه چې کوم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسی طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دي هغه دې وخت کې نچلې نه درمیانی درجه کم سیلابونه چې دي په هغه کې چلیږي. چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا وچی نو په هغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې ځا کړي نو هغه علاقه ظاهر ده هغه په ډسټرب کیږي. او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کوم نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهر ده هغه په ډسټرب کیږي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي.
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم انتظاماتو لپاره مونږ هیل تقریبا 1 ملیون روپے دینې لا عمر ته 2 لاکھ روپے دا میډیسنز د پاره دي. د ډی سی سره مونږ رابطه کې یو لګي وی دا د انفارمیشن مونږ خو دا غي مطابق کم کم ځای کې چې څه سمسلې یي ته مونږ خپل ټیمز ورلی وو. هغه نه لا وځي ایمرجنسی سچویشن کې ټایم پر ټایم مونږ ډی سی سره رابطه کیو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګي یو.
محمد نعیم زیاته کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالاتو قابو کولو لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړی دي. د یادونه ده چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میشت د جنوبي وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلې له وجې را پریوته دي چې له کبله یې درې ماشومان مړه او 15 نور جوبل شوي دي. دا دې هم یادوي چې د رواني میاشتې په 10 نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په دې ورځو کې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې چې له امله د دواړو غاړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوې چې په دې ورځو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړه وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي ولې رامنځته شوې په اړه له پیښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ یې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هېوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې خبر پاڼه کاږي په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اوولسمه نیټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانی ملکي وګړو ډزې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي وګړي مړه او پنځه نور ټپیان شول. د پاکستاني او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هېوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هېوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
د دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن نغاړي ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تلی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي، او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو دپاره خطرناکه خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې د یو بل نجلۍ دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار چې په مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هېوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هېوادونو د دولتي او پوځي پلو په کچه د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بېرته پیل کړي او د دواړو لور د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکو کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15315، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. د افغان ځواکونو یو کمانډان جنرال عبدالرازق د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې ده. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي او وایي چې د دغه ډول پیښو په ترڅ کې د افغان ځواکونو په جنګي روحیه ناوړه اغیز پرېوتلی شي. په دې اړه معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تن د قلي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
زخمیان دلته راغلي، 15 کښې خوشبختانه څلور یې لکه دي، یو شدید دی، 8 کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی چې هغه سره مې ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ نه پوهېږم، دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امانوای چې په دې پوسټه کې د ملي اردو څوار لسرتيري و خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبری اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار لسرتيري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي.
او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې سوی ده طبعاً تاثیر خپل لري، خو هومره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کیدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعاً اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو، هوایی توقع لرو هغه په موږ باندې حمله کوي. دا خو طبعاً یو تاثیر خپل لري.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایی حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا پیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوي.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یوه نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنهو، دا مخام تر شپگو.
اوزن کو د کونړ سیند د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي، د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او د سلګونو جریبه ځمکه له فصلونو سره تخریب کړي. یادې سیمې ته زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامی ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوې او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی چې له امله یې د کامی ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې اولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلک د یو قسم مشکل سره اخته دي. نو غوښتنه مې داله چې دغه وکیل صاحبان د ولایتي شورا شپږ دانې وکیلان ولایتي شورا کې لرو، شپږ نفره په پارلمان کې لرو او په ځینې کې دوی بیخي زموږ پوښتنه ونه کړه. دلته به راتله لاسپیکر به مورته ولګولې چې به وایي چې د قوم خدمت به کوو. بدبختانه نن پنځمه ورځ ده چې یو وکیل صاحب رانغی
پرون لانه چې ابل پرون رئیس ده دا خلک همداسې روان دي بېرته وځي که نه او دا کورونه د اوبو لاندې کړي دي. د دې اوبو مخه چې ونه نیول شي دا ټول داخل دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې. نو داسې خیس کړه چې نیمه کامه د منځه ده.
له کله نه چې د کامی ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي، که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه.
اقتصادی خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په وړو کې اختر کې هغه خلک چې په بدن روغو د خپلو خپلوانو کورونو او میلو ته ولاړل خو د چاسدې په شبقدر کې معذورو کسانو دغه خوشحالۍ په کور تیرې کړې. دغه معذوران وایي د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرستې ورسره وکړي. د شانواز ترکزی رپورټ ورو.
د وړوکو اختر د خوشحالۍ په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپلو خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تېروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل
موږ چې مازور زوم نو موږ ته ډېر زیات تکلیف دي. درانه م شولولو نو چې کوم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خو دې دوی سره خو کې دوی موږ له دومره راشي مو خو مازور خلک مو خو ته ډېر زیات تکلیف دي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډل روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان لري خو کوم مازورتیا نه و نو ممکنه و چې بیا یې لکه د نورو روغو خلکو په شان د اختر خوشحالي لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر منګه مطلب چې افسوس کوو چې موږ له مرګري راځي زمونږ مړه دا غواړي چې موږ دوستانو سره یو ځای شو وینو سره. نو یو خو موږ مازور خلک یو دا تاسو مینه چې په د دریو ټیرو سایکل کې زدا دی رااله مدلته نو الته چې زمونږ سورلی په کار دو سورلی انتظامات ما سره نشته دي نو په دې باندې زه ډیر زیات خپم چې هغه سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپل خو مازور دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته
زما چې کوم دی سلور واړه بچی دی پیسې رانه واغستلې ورته مې دا په دغه باندې ویلي دي چې مالک مشین هم واغسته که نه ښه به نه تماچه هم واغستله ښه به نه دا زموږ کلچر نه دی نن سبا. اوس د سبق چې موږ چې کوم دی خپلو بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په مهمند او په شوقدر کې د مازورانو شمیر څومره دی او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بحالی مازوران پرواز تنظیم مهمند ایجنسۍ مشر مهمند خان وای
یاره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو دې کې د ماکو چودلو والا هم شته منټ ډیم پکې شته د ګونګې نه پکې شته کانم پکې شته دې خو موږ سره نو حکومت سمرسته شته نه زمونږ په خپل داسې وشته
خو دې مازورانو و چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوسنه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
وردن کو مشال ریډیو دا درنی می بجے شوی ل بشیر گواخ څخه د خبرونو لنډی زورو
د خبر ایجنسی زین خلکو نن دا یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمازه دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړه ویلې چې له ډېرو کلونو پسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځه دې لاریون کې ګڼ خلک شامل وو یا د دې وجې دوه هفتې وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په بړاو کې راکې پوځي عملیات پوره شوي دي د خبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان هم لکړي دي د بلوچستان په کولي سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغه ته په یو کور چتر وغورځېدو او له وجې یې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول په همدې حال کې د چترال یو دلي چارواکي عبدالغفار نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دا افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان پوځیان وژل شوي د چارواکو په وینا د پیښه په برکي برک ولسوالۍ کې ایښودل ده دغلته د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي دي چې دغه پیښه کیدای شي د ناټو د غلطۍ او همداراز د هماهنګۍ د کمزورتیا له وجې رامنځته شوې امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي د سر د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور بندیز کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا بحالي د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسو مشر فدریکا موغیرینی ویلي چې له ایران سره اتمی موافقه یو اړتیا ده او زیاتوي چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته شي
لن خبرونه مولا بشیر گواخ څخه اوریدل اوریدونکو د فاینل شل ټایمز رسپانې ولیکنه وای دی ل ایران د بندیزونو لری کېدو ورسته به پاکستان وکول شي د لاغې واد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کی بل خو د اکونومست مجلې ولیکنه وای د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي د دې دواړو لیکنو مهم ټکی ل فرخنده اسد اورو
فاینانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لری کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به دوی په روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټمی پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لرې کولی شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټمی پروګرام محدودوي تمه ده په ایران به دغه بندیزونه په روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملي کار د ځنډ ښکار وو او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لرې شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي بلخوا اکانومیسٹ مجلہ لکی په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول. خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د خبرو پیل هم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولسمشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات وسلوالو طالبانو مرسته کوي، خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس د بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید د دغې لپاره عملي کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسلوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه کانګرس ته سپارل شوې، او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي، او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
که
کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو، او نه به د خبرو توان ولرو. ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونه شي، او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي، او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي، او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسې.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د روژې میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمېر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حده زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پېښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله ورځ کې د نه خوراک بلد شي، نو د روژې تېرېدو وروستو ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی قوم پکار دار اعتدال نہ کار واغ سی خود روزی نہ فوراً بعد اعتدال ضروری دے خوراک کے اگر بدی وجہ چی بدی یوم یاش کی لغون تک دا بایولوجیکل کلاک کو لغون تک بدل سی معدہ دے سر عادت سی چی ضرورت خوراک نکی خالی وی ادا چی فوراً منگا بے ترتیبا بے وقت خوراکوں نہ ہر قسم خوراکوں استعمالو نہ اگے سر تو معدہ دے بوجھ بریوزی اور کافی مدیر مسائل پیدا کری سی جدی کے پکار دا سی دا چی خلق یو اخوان دیر خوراک میں پکار اور دیر مکس کر
پېښور لیډی ریډنګ روغتون کې یو بل ډاکټر گلاب وایي چې په دې ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته په سیلونو ګرځي او دوی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې د صحت لپاره خطرناک وي، نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اخترو کې چونکه چوکیانی او دا کم سټاک خوراک چې دی سره سر دا چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار بازارونو کې د چابریانو والو نه روډ په غاړه باندې او انفورچونیټلی زمونږ د هوټل خوراکونه چې کوم دي کنه بالکل صحت مند نه دي او د صحت لپاره د نقصان سبب جوړیږي، لهدا خلکو ته پکار دي چې کله بهر
ډاکټر غریب نواز جاتوی چې د معدې په داسې ناروغو کې یو څو نښې داسې ري لکه تبه، قی کول یا دس کول، که چېرې دا راشي نو زر تر زره ډاکټر سره لیدل پکار دي او که دغه نه وي نو باید انسان په خوراک کې احتیاط وکړي او د نیمبی او مالګې صفا خوټ کېدل اوبه پر ورځ کې 5-6 ځله وڅکي.
د څو نښانې داسې دي چې دا راښکارې شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده، هغې کې یا الټه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که داسې ژوندنه وي صرف زړه سوځي یا خراب تر اخر ډرکی راځي نو هغې حل دارې چې انسان له خوراک نه خوراک کې صرف د څښلو اوبه وسکي یا داسې جوس موس یا خښې چې کوم لیمبو دی پکې لږه مالګه واچي نو هغې سره به یو څو ګنټو کې دننه دننه په خپله به دا مسله حل شي.
د پام وړ ده چې روژې ختمېدو وروستو د اختر د لومړۍ ورځ نه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو ته راوړل شوي چې پکې زیاتره د معدې او خېټو خرابېدو ناروغي وه، خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، که څه هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سوات کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډی ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران یې وایي چې د پخوا پرتله د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبره د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو ایس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډی ګانو کاروبار زخت زیات اغېزمن شوی دی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات مرکزی ښار مینګوره کې د سی ډی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامي ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمېر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګوري مینه بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډی خرڅونکی ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډېر راغلي خو معیار به کوسا غنشته، لکه هغه کوري نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي، خو بس هغه شوق دی، لکه شوقیان لګیا دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن بادشاه چې په توخ سره د سی ډی کاروبار د 1300 کالو راسي په مینګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار ښه نه دی او له وجې د سی ډی ډرامو په معیار هم پوره اثر پرېوتی دی.
اصل کې کله چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دی جنو دې د کیسټو په کار باندې ډېر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شی هم نشي ورکولی، وجه دا ده چې یو سړی ښه شی جوړ کړي نو په کیسټ کې خرڅېږي، نو دې چې په کیسټ کې خرڅ شي دکاندار له بده منافع وکړي او دکاندار به بل په مینه جوړ کړي.
مارکیټ ته راغلی د سی ډی ډرامو یو مینهوال وایي چې ډرامې ډېرې خوښوم او کومه نوې ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان هم دی او د دې نوې کلیم بخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جهانګیر خان ډېر زیات وخت دی،
کور کې وو د سدا غانې معنی ځان نه وو
د سی ڈی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوې ټکنالوژي سره دې کاروبار ته وده ملاو شوې ده
ٹیکنالوجی کاروبار
کون کی وائی چی پاکستان کے دا کاپی رائٹ قانون نشوالی لوجے مقامی توگا ڈرامے جوڑون کو تخ سخاص مالی پیدا نشتا ولی شوقیان او دا شہرت لپارا دغ اداکاران پخپل خرچہ ڈرامے جوڑوی او بیا ڈسٹریبیوٹر تا ویڑیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې جوړوي تاسو ته په تکراری بڼه ورو
د سولې پر لور
باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومان سره مرسته او کار کوي ز بشیر ګواخیم هر کله مو کوم افغانستان کې ل څلوېختو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ
پټی مو کور مو جرم و چیلې می هغه اوس پاتې شي موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي د سیر موږ نه وته
د سولې پر لور خبرونه اوري ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې لارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله به کور شو کوچنیانو یا ماشومان سره کار کړي دي هغه وایي دوی غختل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي خو پر هغه د تشدد دومره ډیر اغیز شوی وو چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه نه وو
خبرې کولی ګیمز به مر سره کول که نه نو په هغې کې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېد چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتو چې یاره هسې اواز به م واورېده نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېد دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کې به م چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو خاطی مونږ به دا جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا چیزونه ټوپک تماشي نو چې دوی به دا واورېد دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یاره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدلو لاسونه به داسې عرفېدلو او خبرې به یې نه شروع کولې زړه به یې داسې درزېده زر زر دوی باندې به هغه یاره راغله چې دوی به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کې څنګه جنګ و څوک او طالبان او داسې فوج او داسې ټوپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ خوري دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې بالکل ټول رپېدل داسې خبرې به یې نه شي کولې، خوله به پرې راغله، زړه زړه به داسې درزېدل درز درز.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی، بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی. د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي.
نوم می جمشید دزه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار می بیکاره ګرځي. منګه غواړم سو تعلیم تربیه کو پلار می کار کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
نوم می د ګرانګر کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچه او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه غسل. بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته.
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی، خو زده کړې نه دی پریښي. د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمۍ همدغسې یو ځای دی. دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي. ویسا اکیډمۍ له نورو مختلفه ده. دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي.
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده. هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي. یعنی هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي، نو مور او پلار او کورنۍ په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د تورې په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو، تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه. ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و. په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې.
مبارک دین مسلمان وړي هغه دین مشتل خپل روانه ده چې ورته وی سولی او په ټولو چارو کې د مزلړتوب لښونه کړې ده. جګړه بیا امن نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تېره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چی دین او مور پلار چی دین هغه سبق نه دی ویلی، مور چی دین سبق نه دی ویلی، پلار سبق نه دی ویلی، هغه چی کوم نسلونه را روان دي هغه سبقونه نه دی ویلی. نو هغه چی دین او هغه ما خپل ماشومان چی واړی نو هغه خو پکار دي چی جنې الکی پکار دي چی فایف سندش پکو کاری چی نغی سکول ته لیږي. نو چی هغه جنې چی دین او پینزوش پکو کاری چی نغی بس په کور باندې کینی الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار بچے چی اگا 12-13 سال چی ندا غیر بارک وادو کی تو دا خود سبنا زیاد نغاٹ تشدد دے خواہی الگ ہم چی دینو 16-17 سال چی اگا ہم چی دینو ڈائریکٹ اگا وادو کی
دا سولی پر لور خبرونی اوریدن کو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له 3 کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د سازانو سره کار کوو چې هغوی کوچنانو ته درس ورکړي. په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده. نو شلارې داده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو لالاري 1,000,000 ماشومان ته رسیدلی.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې بینی هغوی له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتیرې موقع او سهولتونه برابر شي.
It's a different kind of violence, of course it is.
تشدد مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلفه دی، خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز یې هماغه سی وی لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار عسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډېر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو یان هلمن وایي چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوي وي هغوی پر ځان باور نه لري. د نوموړي په خبره دوی سره باید په دې لړ کې کار وشي.
زه به دا ووایم چې یو ډېر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورزده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.